پاکستان د سرغړونو د افغانستان حکومت په تنګ کړی دی. نن د مارچ اتمه ده په نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې د ښځو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې. د چین حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د قراری لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت رخ کړی چې د اټومي مزایلو لازموینې لاس وباسي او ویلي دي چې په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ پوځي تمرینونه بند کړي. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ 160 ورځې بندیز دی. د نوي فرمان له مخې د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سوریه، سومالیه، سودان او یمنه امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګیدلی. او د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 نیټه د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه لومړۍ استماعیه غونډه راوبولي.
او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په سیاست سربیره په اقتصادي برخه کې هم د خزو ونده د پام وړو بلله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خزو د نړیوال ورځې په منځخونډه کې ویل چې افغان میرمنې هم دا اوس په سوداګری او زراعت کې خلاص لاس لري او په خبره چې افغان دولت تر شا ولاړ دی. افغان ولسمشر زیاته کړه افغان میرمنې حق لري چې د خپل اقتصادي ژوند د خوالي په خاطر په ډاډ سره کار ترسره کړي. په همدې مراسمو کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه کې د خزو د ونډې زیاتوالي ژمنه وکړه. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د لږ تر لږه د هغو سوداګریزو موټرو پر مخ لاره خلاصه کړي چې په لارو کې بار ولاړ دي. د افغانستان متشبثینو د بورډ مشر رحمالدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ هیواد حق نه لري چې له نوري نړۍ سره د یو هیواد سوداګریزې لارې بندې کړي. ښاغلي حاجی هغه زیاته کړه پاکستان دې له افغانستان سره د هغو سوداګریزو توکو لاره وتړي چې د دغه هیواد وي. د نورو هیوادونو سره د افغانستان د لارو تړل د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د یادونې چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه د افغانستان سره خپلې ټولې لارې د سوداګرو او خلکو پر مخ تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه څلور کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یو لسواوی افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یو لسوا پنځه څلوېښت افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یو لسوه افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومنه اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمینه مایتر رسیدلې وړاندې دوه ونس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د غرض د مخکخو خزو د مخکخو په پروګرام کې د ځل په کونړ کې یو مخکخ خزه برېښنا شیر زیدر پیژن خو به هم په کونړ کې تم کې یو د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري هم د شبرا سره دی. انوري صاحب، د مارچ اتمه نړیواله د خزو نړیواله ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې المنزل کېږي. مخکې مو په پکتیا کې له خپل خبریال سره خبرې وکړې. سره له دې چې د غونډو په اړه د دغو ښځو د المنځنو په اړه افغان چارواکي ډېرې ویناوې کوي، د پرمختګونو خبره کوي، خو یوه عمده ستونزه چې زموږ خبریال تپان رابرسېره کړه هغه د ښځینه متخصصو ډاکترانو وه چې په پکتیا کې دا یوه عمده ستونزه ده. په کونړ کې وضعیت څه ډول دی؟
من نوری صاحب، منگا په کونړ کې د یو مرکزی روغتون په ګډون نه هڅه لويخ روغتي مرکزونه لرو چې په دې کې و ام ډی ډاکټران لرو او دوه متخصصین دي چې دوه په روغتون کې متخصصې ډاکټران دي او دوه ام ډی ډاکټران دي. په څوکۍ مانوګي او سرکانو ول سوال وکي.
انوري صاحب، هندي متخصصین دي که افغان دي؟ هدف زما دا ده چې افغان ډاکټران متخصص دي.
بلی دغل تمخ کی چې وو په روختون کې خو ایم ډی ډاکټرانه وی کوم متخصص وی د افغانانه وی خو په کلینیکونو کې په روختي مرکزونو کې اکثره پاکستانی قابلیت وی اوس دا غزه د افغانانو نیول خپل د کونړ انجونی دی او مرسانی قابلیت دي چې هغه څه شهده کړی دا یوازې په دریو کلینیکونو کې چې هغه لري پرتی سیمې دي کلنګل او یلګل شونکړی چې کلنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند سیمه ده یلګل د غزی آباد او شونکړی د سرکانو ولسوالۍ په دغه کې قابلیت نشته دی خو دلته صحیح مسؤلین وایي چې مونږ پیشنهاد کړی هغه ته خلکو ته ویلي چې دلته راشي کار وکړي خو د امنیتي
ستونزو
یو
بل ستونزه د جګړې او سولې انسټیټیوټ سمو د مخکې را برسېره کړې وه چې په کونړ کې د جنایي څانګې د پولیسو په جنایي څانګې کې یوه خزینه پولیسه ده یو بل همکاره وه چې هغه هم سمو د مخکې مړه شوې وه او دې همکارې ډېرې هڅه وکړه چې یو بل همکار ځان لپاره پیدا کړي آیا تر اوسه هم دا یوازې یوه خزینه پولیسه په کونړ کې فعالیت کوي
نا ما خو چې څه شی به وړاندې پوښتنه وکړه یا مونږ ګورو مخکې خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه خزینه پولیس دې د تالاشي په برخ سربازان ویل بته اداري څنګه کې هیڅ قسم ته خزینه کارکون کې په امنیت قومندانې کې نشته دی هغه یو خزه تن مرشوي او یو سرباز تالاشي لپاره به هغه وظیفه اجرا کوله او یو بل اوس پیدا کړی دا چې هغه بیرته د شوی دي او دلته ویل کیږي امنی قومندانی مسولینو چې چلويخ بستونه موږ دلته موجود
بله بله مشکل ده اوکې
مقرره کوو څوک نه راځي
بله مننه انور صاحب وخت نه لرو ستونزې ډېرې زیات دي کوم غیر بر سیر کړو چارواکي به هم خپل وظیفې پریک دی ګومان کوم زکه دوی د لوی مسؤلیت دی چې په تیر بیا د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اقدامات وکړي او یوازې په الفاظ او ویناو بسنهونه کړی وړاندې د خزو په اړه بیا هم دوه پروګرامونه لرو د مخ خزو یو بل لړۍ چې بیا هم په کونړ سرخی په درته خبرو او د اساسي او بشري حقونو
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بولی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدل سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومان په اړه بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده معروف صاحب شرغلست
مننه زه هم خپل سلامونه نیکه خلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم
معروف صاحب ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي
بلې ډیر ښه سوال دی دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشومان ارسی وی دي چې کار وکي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منستر ازي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوري یا نه پدید کې یا معلول کې مایوبیت ورتلوي نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دي چې ښځې باید کار ونی کې نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي او همدارنګ ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي ډیر عوامل شته چې د فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي لکه نام نه تاسو وګورئ ورځ په ورځ نام نه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي چې دغه اگر ټول اشته ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي نو دلته مشمن قربانی د دې کې چې په کور کې باید هغه ارتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کوي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې حق له ډیر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډیره بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بید مور بید پلار خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پیژني کار کوي، ممکن د هر لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنی وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد د سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایو چې د کار مشکلات یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشرانې د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده د اوسې په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بي برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. د ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نور حقونو په خوندې کولو کې ډېر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ول سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه سلويښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منه دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیله ولی او پر ماشمان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشمانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشمان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشمان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستری توب د دکانونه، لکه ترکانی، لکه آهنگری، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 14 نه کم عمر وي، په هغه ځایونه چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پلاس
وکړو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونو کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډیر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت سم وي او د کوچنیوالي د ډیر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډیره مننه.
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د کارګرو ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدل. په اورزګان کې هم ډیر کارګر ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د په دې ولایت کې د روانو جګړو له امله د غراز اکثره ماشومان پر رواني ناروغي او د غټانو تر څنګ پر رواني ناروغي اخته شوي. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله خبر نه شو. په بل خبرونه کې هرومره درته خبرو. خو اوس د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
مخکخی خزی
د
مخکش شوزو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوو چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې هڅه کړې چې ماشومان یې شوونځي ووایي او وروسته بیا یې دې ته هڅولې دي چې پوهنتون ته ولاړ شي او اوس یې یو لور د فاکولټي څخه هم فارغه شوې ده. د دغه مېرمنې سره زموږ د کونړ خبریال ښاغلی روح الله انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم برېښنا شیرزی ده. خپله د پغمان نه یم او په ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي. وروسته د خیرخانې د نسوان لیسې نه فارغه شوم. د دولسم صنف نه د کانکور د لارې نه زه د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، خو د کورني جنګونو له امله ما ونشو کولی چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. پوهنتون مې ځای په ځای پاتې شو، مهاجر شو، د هغې نه لاړو پېښور ته. پېښور کې
هغه ته به وروسته راځو، خو دغه د درس په دوران کې د اول صف نه تر دوولسمه پورې چا تشویقولې چې باید سبق وې درس وې؟
دا پلار مې ډېره تشویقولم. د هغې او د هڅو پایله وه. هغې موږ سره ډېر کوشش کوو، ډېر تشویقولو. زموږ د زده کړې ډېر طرفدار و چې لورګانې خپلې ورسوي.
او داسې څوک و چې د ستا د درس مخه یې نیوله کلي کور کې خپلوانو کې؟
خوشبختانه باید هم چې داسې څوک نه و چې زمونږ د زده کړې مخه ونیسي. سرپرستم پلار و او پلار مې موږ ډېر تشویقو.
او دغه کله چې پوهنتون ته ته کامیابه شو، طب پوهنځي ته، ما اورېدلو چې کوژدن دې شوی و خو واده دې نه شوی، خو د خاوند کورنۍ دې ممانعت کوو چې باید ته پوهنتون ته لاړ نه شي.
خاوند ممانعت کوو، خو هغه هم د همدې کورنۍ جنګونو له امله. او هغه وخت کې د همدې جنګونو نه هېره وه ډېره زیاته، نو د دې وجې نه یې وویلې چې نور باید لاړه نه شي.
کله چې پاکستان ته لاړې، هجرت هم وکړو، هلته چیرته اوسېدلی، ژوند هم څنګه و؟
کله چې مهاجر شو نو لاړو د زاخیلو کمپ کې اوسېدلو. هلته مې هم معلمي کوله او هلته مې لس کاله تیر کړه. ژوند هم ښه و، نو خپل وطن غوندې خو نه و، خو بیا هم ښه و ژوند هم یو څه اندازه ښه و.
هغه وخت کې څو ماشومان درلودل په کله چې هجرت هم وکړو؟
کله چې هجرت وکړو د زاخیلو کمپ کې مې درې ماشومان و چې یو مې لور و او دوه مې زامن و. او په دې مهاجرت په دوره کې زما خاوند لاړو خارج ته، چې هالند ته لاړو. نه کاله هلته تیر کړه. کله چې هغه هلته و نو زه معلمه هم ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم، هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم. نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړ او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم.
څومره کال د خاوند بهر و، یعنی هالند کې و؟
نه کاله بهر و.
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر ده؟ بې سرپرسته، بې پلاره ماشومان ته څنګه دې وکولی شو چې هغوی صحیح وروزي، صحیح تربیه کړي؟
نو دا خو یو کاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي، د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي، او بیا خپل وطن هم نه اوسي، د مهاجرت دوره اوسي. دا خو دا کې سختې شته، ډېرې زیاتې.
او دا مې هم اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه. کله چې د دې نه خبره شوې، څه احساس در سره پیدا شو؟
نو احساس خو به حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خواته، نو دا حتماً ښځه خفه کیږي. زما د خفګان سبب وګرځېد ډېر زیات. خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنه کړو. خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي، چې یا هغوی داسې احساس کړي چې زموږ پلار کور کې نه شته او موږ باندې چا تعلیم ونه کړو. د هغوی چې کومې هیلې وې هغه مې ټول ورته پوره کولی شوې.
یعنې هغوی دې تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پرې وکړو؟
هو، هغوی مې تعلیم.
اوس څو ماشومان لري؟ چیرته دي؟ سبقونه وایي نه وایي؟
اوس بیرته مې خاوند قبول نه شو. هغه بیرته راغی، بیا بیرته راغلو خپل وطن ته. البته کونړ ته راغلو. نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم، شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یم. مشران مې دوه زامن مې پوهنتون وایي، یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده. هغه یو طب وایي او بل چې ده کمپیوټر ساینس وایي. لور مې هم د پوهنتون نه فارغه شوه. نور واړه ماشومان مې دي، یو پنځم کې ده، بل درېیم کې ده، او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده. د ژوند نه ډېره خوشحاله یم.
من الله هم داسې خوشحاله لره. بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند ملګری سړی انتخابوي، زمونږ خو اکثره دود داسې دی چې هلک خبر نه وي، جینۍ ورته کړي، جینۍ خبره نه وي ورکړي. ستا څنګه و؟
نو دا خو خبره ده چې د لون نم پښتنه وشي، د زوی نم پښتنه وشي، خو زما نه پښتنه انده شوي. زما د مور تبه و، دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکي، او هماغه شان د مور خبره مې ومنل شوه او زه پر خو پښتنه راننده شوي.
یعنی اوس په دغه انتخاب باندې تاسو ستا مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی، په دې خوشاله استی سره کنه؟
اوس خوشحاله یو، اوس خو بچی شو، ماشومان هم شو، ډیر وخت مې یو بل سره تیر کړ.
تا ویل چې د خاون مې قبول نشو، دلته دعاګانې کړې وي، څه و چې د څه اثر و چې دا قبول نشو؟
دعاګانې خو مې کولې ډېرې زیاتې، دا
قبلې
خارج ته ډېرې خوشحالیږي، خو زه خوشحاله نه وم چې زه خارج ته لاړه شم. او ما ته د خپل وطن ما ته ډیر خوند راکوه، زما خپل وطن خوښ و، نو کیدای شي زما همدغه دواګانو وجه وه چې بیرته راغی خارج ته تلی.
کله چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې، دلته څه مصروفیات شروع کړ؟
کله چې بیرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو، هلته پېښور نه بیرته خپل هیواد ته چې راستانه شو، دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبریالان وو د کونړ ملي رادیو تلویزیون کې. بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د نجونو لیسه کې معلمه وم، په مختلفو موسساتو کې مې کار کړی، د جک موسسه وه، د آی ام سی موسسه وه، د انتخاباتو کې مې کار کړی ده، په مختلفو موسسو کې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده. او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي، هغې سره زه فعلا کار کوم.
برښنا خور، تاسو ویل کیږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخستې ده، چې د افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې، البته کومو کومو جرګو کې مو برخه اخستې ده؟
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو ښځو کې راغلی وم، او په درې جرګو کې مې برخه اخیستې، چې یوه د سولې جرګه وه، او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه.
او بل مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه؟
د ژوند بله خاطره چې ډیره ترخه خاطره ترې نه لرم دغه و چې یو د مهاجرت وخت و، بل خاوند مې کور کې نه و، نو ډیره زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډېر بد خاطرات لرم. او ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم، خپل بچی مې تحصیل وکړ، ټول ورسېدل، او لور مې واده شوه، او دوه زامن مې لاړه، نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده.
نو دغسې نورو خویندو ته، لکه تا چې تعلیم کړی دی، نورو خویندو ته څه پیغام لري چې ستا غوندې مخکښې شي په ژوند کې، د خپلو اولادونو په روزنه کې؟
په زما نورو خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځای کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي، او د دوی د خویندو او د لورګانو پکې خوښه ډېره ضرور ده. او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي، دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي، ځکه دواړه یو شان حق لري، او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده. زما پیغام هغوی ته دا ده.
مننه ستانه، ډېره مننه.